دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوینند چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 18 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې طالب بندیان، پېښور کې جرګه، کورونا وایرس نوی پیشي، په کورمه کې د یو تعلیمي کمپاین او پر دې سربیره د نړۍ او سیم په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه له پامیر ساحل څخه واورئ.
افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له شنبې څخه د طالب زندانیانو خوشې کولو بهیر پیلېږي. په پېښور کې د پښتنو جرګې له حکومت غوښتي چې د افغانستان په امنیت کې رول ولوبوي او امریکا پر ایران غږ کړی چې سمدستي دي امریکایي بندیان خوشې کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیزاد بیگانه وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشي کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشی کولو عمل پیلېږي. دغه خبره طالبان بیا د جګړې میدان ته د نستنېدو په شرط خوشی کوي. صدیقي زیاتوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلېدو وروسته به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کیږي چې د هغوی پاتې 3,500 کسان آزاد شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په ملاتړ پریکړه لیک منظور کړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس بیګا وویل چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي. د خبرو نوموړي تر هغه وروسته کړي چې له موافقې سره سم پروند افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل نشوي. نوموړي په بیان کې زیاته کړي چې طالبان د افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او دای هم ویلی دی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په پېښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلان کړ چې حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو هواري په برخه کې اقدام وکړي. د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب په پرونی جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمکلاندې بمونو پاکولو، د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د جرګې د اعلامیې ځینې غوښتنې له مشال راډیو سره شریکې کړې.
پدې خبر اوسو چې موږ ته امن پکار دی، پدې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی. کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي هغه باندې د دوی حق تسلیمول پکار دی. د بجلی خالص منافع چې 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د جرګې ټول ګډونوال به له خپلو ګوندونو او ډلو سره تر مشورو وروسته د مارچ پر 15 په بله جرګه کې د مسئلو د هواري لپاره کړنلار ټاکي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. دا خبره د وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر بیگا مشال رادیو ته وکړه. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیگا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنطین 4 مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. د ده په خبره په کوټه کې هم د زرو کسانو لپاره د قرنطین مرکز پر جوړولو کار کړی دی. د پاکستان حکومت د فبروري له 22 څخه له ایران سره پوله تړلې ځکه چې په هغه واد کې ګڼ کسان نوی کورونا وایرس ناروغه کړی دي. شاهوانی زیاته کړه چې افغانستان سره پر پوله په چمن کې هم قرنطین مرکز جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې بشر ډاکټر طارق حیات پرون مشال راډیو ته ویل چې پر تورخم هم هر ورځ له افغانستان ورغلي کسان معاینه کوي. دی وایي د لوړګي په روغتون کې ناروغانو لپاره ځای بیل کړی او د پېښور پولیس سرویسز روغتون وار لمخه د کورونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. ډاکټر حیات زیاتوي چې د تورخم له لارې په وروختي هیڅ کس کې تر وسه وایرس نه دی موندل شوی. د افغانستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د ناروغانو شمیر پرون وته ورسید. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بلوچستان کې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی چې ورسره په صوبه کې د سګنۍ ناروغانو شمیر 15 ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي وایي د پولیو تازه پیښه پرون د ژوب په یوه 2 کلن ماشوم کې ثبت شوې. د دوی په خبره د ماشوم مور او پلار بچو ته د پولیو له واکسین ورکولو انکار کړی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د ګزڼ ناروغي لا هم موجوده ده. د د امریکا د ولسمشرۍ په خوانی نوماندې هیلری کلینټن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه غونډې ته وویل چې د پوځیانو وتل باید د طالبانو له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلی وي. کلینټن وویل امریکا باید یو اندازه پوځیان هلته پرېږدي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته قانع کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د فبروري پر 9 امریکا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. د پکتیکا امنیتي چارواکي په جانیخیل ولسوالۍ کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان 13 رسنۍ ته ویل پیښه پرون ماسپښین په عمر کلي کې شوې ده. د ده په خبره پولیس وسلوالو طالبانو ته پټ ناست ول چې وروسته نښته شوې او پکې دوه وسلوال وژل شوي. آریان زیاتوي چې په نښته کې پولیسو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا پر ایران غږ کړی چې سمدستي دي پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې زندانیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې کوم زنداني امریکایي وګړی مړ شو نو واشنگټن به ایرانی رژیم ذمہوار ګرځوي او پریکنده غبرګون بخي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د ایران هغو زندانونو ته د کورونا وایرس د نوې تنفسي ناروغۍ د خپرېدو خبرونه راغلي چې پکې امریکایي وګړي بندیان دي. پامپیو ویلی دی چې په تیزی په خرابیدونکو حالاتو کې د امریکایي وګړو قید د اساسي انساني درنښت خلاف دی. تر نوموړي یوه ورځ مخکې د ایران د عدلیې مشر ابراهیم رئیسی ویل تهران د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي په موخه شاوخوا 70,000 بندیان د لنډې مودې لپاره خوشي کړي. ایران تر چین وروسته د وایرس په تر ټولو سختو ځپلو هیوادونو کې دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او وسه محمد الله د کرنسۍ یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 80 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. تاکل سوی چې افغان حکومت به د شنبه یا خالی لورځ د طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر پیل کړي. په پېښو کې د پښتنو جرګې 21 نکاتي اعلامیه خبره کړې او ویل دي چې د مارچ پر 15 به بیا سره کښینی. د جرګې یو ګډونوال سینیټر عثمان خان کاکړ وایي
د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او کوم همسایګان دي هغه د امن راوستل کې د سہولتګار جوړ شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې له کورونا وایرس د اغېزمنو کسانو شمیر 19 ته رسېدلی، د بلوچستان حکومت له ایران سره پر تفتان پل اقدامات زیاتوي.
دا وخت دی تفتان بارډر سلور کوارنټین سنټر الریډي موجود دی، ځکه هم نن اسټابلیش کیږي.
په کورمه کې د تعلیم عام کولو او په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره زائد ځوانانو کمپاین پیل کړی دی.
دا ډېره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ کوم د الهیکم تعلیم یافته شي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. لمشال لډیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د شنبه یا خلیل ورځ څخه به د طالب بندیانو خوشی کولو بهیر پیل سي. زلمی خلزاد بیگانه وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبان هم د افغان حکومت د 1000 زندانیانو خوشی کول منل دي. تر نوموړي مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی ول چې د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو تر پیلو وروسته به په پړاوونو کې نور طالب زندانیان هم خوشی کړي. په دې اړه نور حال پامیر ساحل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي افغان حکومت د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې د بندیانو خوشی کولو عمل پیلوي. زلمی خلیزاد د مارچ پر 14 شپې ناوخته پر ټویټر لیکلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د ورکړي نوملړ پر اساس کیږي. خلیزاد دا هم ویلي چې طالبانو وارلمخه د افغان حکومت د زر زندانیانو آزادول منلي دي. تر خلیزاد څو ساعته مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل لپاره د یو فرمان په لاسلیک کولو د طالب زندانیانو د خوشی کولو پریکړه کړې. صدیقی پر ټویټر په بیان کې د فرمان څلور ماده هم لیکلي دي چې پکې راغلي حکومت په لومړي پړاو کې د مارچ له 14 څخه د پروان له زندانه د بندیانو خوشی کول پیلوي. د ده په خبره له زندانه بهر ورځ سل بندیان د هغوی عمر، روغتیايي وضعیت او د حبس مودې ته په کتو خوشی کیږي. په بیان کې راغلي چې طالب زندانیان په دې شرط آزادیږي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېدو ژمنه کوي. صدیق صدیقی لیکلي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي نو بیا به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کوي چې په دې توګه د هغوی پاتې 3,500 زندانیان هم آزاد شي. بیان زیاتوي چې د دې بهیر ټولې چارې د ملي امنیت شورا دفتر ترسره کوي. هلته زلمی خلیزاد د مارچ 14 شپې ناوخته پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په ملاتړ یو پریکړه لیک منظور کړی دی. دا زیاتوي چې په پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې ژر مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پکې راغلي ول چې طالبان به د افغانستان خاوره د امریکا او د ملګرو ضد کارېدو ته نه پرېږدي، له ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او په بدل کې به یې امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. امریکایي پوځ د مارچ پر 14 وویل چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د سې شنبې پر ورځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مذاکراتو د پیل لپاره تیاری روان دي. د وزارت ویان دی مورګن اورټیګس تیر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته بحران دا بهیر ځنډولی دی. د نوموړي په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مشرانو سره تر مشورو وروسته مذاکراتی ډله جوړ کړي. اورټیګس همداراز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړې چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو او په ښارونو کې د بریدونو نه کولو لپاره اقدامات کړي، خو په کلیو کې خورا زیات افغانان وژني چې دا عمل باید ودرېږي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع کړې وه. خدای هم ویلول چې بریدونه یې کم کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري تیر ورځ په پېښور کې د پښتنو د جرګې په نوم د غونډې په پای کې 21 نکاتي اعلامیه جاری شو او د پاکستان له حکومت غوښتنه شوه چې پښتنو ته ورپیښ ستونزې دي هوارې کړي. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال رادیو ته ویل چې په جرګه کې شریک ټولو ګوندونو اتفاق وکړ چې د پښتنو د ستونزو تر هوارېدو پورې به د جرګو دا لړۍ جاري ساتي او په دې لړ کې به د مارچ پر 15 نېټه په اشنغر کې یوه بله جرګه رابولي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واورئ.
په غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات، د پښتنو په سیمه، د ترګرۍ په ستونزه، د بې کوره شوي خلکو د بیا ودانۍ، د لادرکه کسانو په مسأله، د بارودي سورنګونو، د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو، د ترګرۍ په اړه د رښتیاو معلومولو او پخلاینې، د کمیشن د جوړولو، د بجلی د خالص منابع او نورو قدرتي وسیلو ترڅنګ پښتنو ته د ورپیخو مسلو په اړه له حکومت غوښتنې وشوې. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو ګوندونو په متفقه اعلامیه رضامندي ښودلې ده او د ستونزو د حل کولو پورې به د جرګو دا سلسله جاری ساتي.
اعلامیه متفقه ده او ما خیال چه دیره موده پس چرته ده پښتنو یا جرګه په دون اوږد نشست نه پس متفقه فیصله. مونږ یوازې ګوندونه نو، سیویل سوسایټي والا هم پکې وو، عملی کول را پارم داسې چلو چې اشناغر کې پنځشتم باندې دویمه چرګه ده چې را کوم پارټو سربراهان نور راغلی د هغې ملګري ولاړ شي خپلو سربراهانو سره به خبر وکړي او په پنځشتم به واپس راپورټ راغلي بیا به انډاله عمل هلته طی کوو.
په افغانستان کې د امن د متفقه نقطې په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
خدا ډېر واضح وي چې په افغانستان کې مداخلت کیږي همسایګانی کی ښکاره یې کی. البته د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او افغانستان کې چې کوم همسایګان دي هغه د امن راوستل کې د سهولتګار جوړ شي او چې کومه معاهده سوي د هغه حمایت.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل وویل
په دې خبر وشو چې موږ ته امن پکار دی په دې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی په دې علاقه کې چې کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي په هغې باندې د دوی حق تسلیمول پکار دی د بجلی خالص منافع چې 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دی.
د پښتون ژغورنی د غورزنګ مشر منظور پښتین هم د غونډې ته وینا وکړه او هغه مشال ریډیو ته وویل
ټروت اینډ ریکنسیلیشن په انټرنیشنل سطح باندې څلور څلوېښت ملکونو کې جوړ شوی دی په تېر تاریخ کې. نو انټرنیشنل سطح د یو غږ جوړ شي کمیشن چې پته ولګېږي چې دا آیا دلته د پښتنو وژنه شوې ده د دهشتګردي په نامه کنا چې عدنان شینواري ظاهر الله یا نور خلق چې په دې خاوره یې ووژل طاهر داوړ د نور یې ووژل آیا دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عامو خلکو سره کومه لوبه شوې ده؟ په دې د دنیا ځان هم خبر کې او انصاف ته هم وکړي.
بچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم په غونډه کې د ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند ترڅنګ د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علمای اسلام جماعت اسلامي او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ګډون وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو هلته هم له ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ یا اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ. اوس زو د کورونا وایرس پر لور د پاکستان روغتیا وزارت وایي په پاکستان کې له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو کسانو شمیر 19 ته ورسېدی. په تازه اغېزمن سوو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې له سین صوبې سره تعلق لري او پرون یې په کوټه کې تر معاینې وروسته په وینه کې د کورونا وایرس تصدیق وسو. دغه ماشوم په دا وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې له زیارت کولو وروسته راستون شوی و. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې تر پرونه تر 5000 کسانو معاینه شوی او دا مهال 3500 کسان ایران سره پر پوله په تفتان کې په قرنطین مرکز کې موجود دي. په دې نور حال مجید بابا راکوي.
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغېزمنو شمیره 19 ته ورسېده. تېره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل
ابي ټوټل هو گیا 19 پاکستان میں.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغېزمنو شمیره 19 ته ورسېده. دغه ټولو کې د کورونا وایرس نتیجې مثبتې راغلي دي. بلخوا ایران سره په پوله د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شهوانی تېره شپه په صوبه کې د لا نورو اقداماتو په اړه وویل
دا وخت د تفتان بارډر سلور کوارنټین سینټر آلریډي موجود دي ځکه هم نن اسټابلیش کیږي او د نور ډیزیګنیټډ چکم چیک پوسټونه دي الته کوچنی کوچنی کوارنټین سینټر سلور الته موجود دي او یو چې په ډیسټریکټ کوئټه کې پی سی ایس آی آر سینټر دي زور ازار گنجی په کوټه کې د زر کسانو لپاره الته ارنجمنټ موږ کار پر لګیا کړی دی. کار هلته شروع دی. د افغانستان پر حواله تر اوسه موږ ورته ګورو هلته کرونا ډېر کیسز وایرل شوی نه دی. نو کلته وایرل شو بیا پر پاک افغان بارډر کم ډیزیګنیټډ پوسټ دی الټم کوارنټین سینټر اسټابلیش کیږي. نن پورې 5000 کسان سکریننګ شوی دی پر پاک ایران بارډر. 3000 کسان په کوارنټین سینټر پاک ایران بارډر باندې موجود دي.
لیاقت شهوانی دی اته کړه چې تر دا مهال په بلوچستان کې د کورونا وایرس یو اغیزمن هم مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر جنرال ډاکټر شاهین اپریدی تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې د ډیر اسمل خان په درازنده سیمه کې یو کوارنټین مرکز جوړ کړی دی او په صبح کې په دې لړ کې د نورو اقداماتو په اړه زیاتوي.
دې وخت تورخم باندې خو کافی ډېر افورټس کېږي لګیا دي که نه. هغې باندې سټاف پراپر ڈیٹا اغسته شي یا کوئی سکریننگ کیږي هغه یی کچر ته انټرنیشنل ٹریول نور کنټریز ته هیسټری وی هغه موږ ریکارڈ کوو او باقی چې کوم څلور انٹری پوائنټس دي سارے معنی میں ہیلتھ اسٹاف اویلیبل ہے منگا کرے خو دے وقت رشل کسانو ٹیسٹونا نیگیٹو شوی دی
تر تیر شپې پوری د کورونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیره 1,03,000 ته ورسیده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اخوا د خیبر د روغتیا څنګ چارواکي وای په تورخم دروازه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د فبروري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې څه باندې 2,03,000 کسان معاینه کړي، خو تر اوسه هلته په کوم تن کې ورته د دې ناروغي علامات نه دي ښکاره شوي. دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د کورونا یوه مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. په دې هکله نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر د صحت محکمې ضلعي افسر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې کوم خلک افغانستان نه د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلیږي د هغوی معاینه کوي، طبي ګوري، او چې په دې وروستو کې کومو نورو ملکونو ته سفر کړی وي د هغې معلومات هم اخلي.
فلحال چې موږ سره چې کوم موږ کیسونه کرا جدا کړي دي د ډاکومېنټس په تھرو هغې موږ هم هلته په موقع باندې کلیئر کړي دي، یا خو ډېر ټایم شوی تقریبا 15 میاشتې مخکې دغه ملکونو ته تللی دي. خو چونکې زمونږ سټاف ته هغې را جدا کړو نو پراپر هغې مونږ فالو کړو، خو چې کوم هغه زمونږ طریقه کار دی او کوم ورته مونږ وضع کړی دی په هغې کې لا داسې کیس نه دی راغلی چې هغه مونږ جدا کړو، هغه باندې پراپر مونږ سسپیکټډ کیس کې واچو. سکریننګ مونږ 1 فروری نه شروع کړی دی او اخیری چې ما سره کوم رپورټ پراپر په دغه فارم کې دی نو هغې کې تقریبا مونږ 2,80,000 پورې خلک تر نن ورځې پورې دا سکین کړي.
ډاکټر طارق حیات وایي د ورځې په تورخم دروازه د زونه تر 8,000 پورې کسانو معاینه کوي او د صحت نړیوالې ادارې د معیار مطابق دا عمل پیل کړی.
تقریبا د 5,000 نه واخله تر 8,000 پورې دا ډیپینډ کوي روز روز پورې موسم پورې په نورو حالاتو پورې مونږ چک کو جی. یو کس هم بغیر چیکنګ نه اړي تب هم مونږ چک کو، خو تب ضروری نه ده. مونږ تب سره د هغې مستقل پته په افغانستان کې پته او په پاکستان کې پته دا مونږ جی ارسو ګور په دې د هغې علاقو کې چې کوم ملکونه دی هغه ته چې ټریول کړی هغه د هغه باره کې معلومات تورخم لاندې جی بیسیکلی چې کوم د ډبلیو ایچ او پروتوکولز دی هغه مونږ ټول فالو کړی دی. مونږ تھرمل سکیننګ کو په ګنز باندې مونږ سره الته کې ډاکټرانو ټیم دی انیشیلی هغه په سر کې هغه ګوري پراپر اسسمنت یو کی او بیا فردر مونږ لاندې کوتل اسپیټال کې خمازیدار آیسولیشن یونټ او های ډیپندنسي یونټ جوړ کړی دی او هغه فردر بیا مونږ پولیس اینڈ سروسز اسپیټال چې کوم دی پېښور کې هغه مریض مونږ سره انتظامات پوره دي هغه مونږ وروړي شو اسپیټال خاص کروم دی کورونا د پاره صوبایي سطح باندې ډیکلیئر شو دی.
خیبر یو فعال حضرت ولی پردی وای په خلکو کې اندېښنه شته او باید په داسې وخت کې د صحت محکمې استعداد خشي چې په وخت مخنیوي ممکن شي.
خلکو کې ډیره یره برته ده او دا کې شک نشته یره د دوو وجو نه ده. یو چونکې دا وبا ده ټوله دنیا کې خوره شوې ده، دویمه ده چې زمونږ د محکمې هل چې بیا کله کارکردګي په داسې موقعو باندې وګورو نو هغه نشت برابرې. نو د خلکو سره دا یره چې خدا نه خواسته که دا بیماری دلته راغلو نو زمونږ محکمې هل به په هغه شان هغه شی ډیل نه کړی شي کوم چې په نوره دنیا کې کیږي.
په تورخم کې دا انتظامات په داسې حال کې شوي چې د صحت محکمه وایي په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 19 پیښې او په افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زما نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی ده. ایو ماسک مې نه دیږي مره خارش نه ځانو ساتي نو لګي لګي او به سات په سات یو غړ پوندې کې وباسې خپل پکار دي چې آل د سړي همیشه د پاره نوم دي الله سنت پر په صابون باندې دي ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه دي ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مې واغه کوو دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ پر ضد به عدالت تزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی مده د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې وه او د قانون له مخې په 160 ورځو کې بیا ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي، خو بل خوا صوبایي حکومت وایي چې د روان کال په جون یا جولای میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر واوري.
تیر ماخام مشال ریڈیو سره په خبرو کې د بلدیاتی ادارو په خوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي عنایت الله خان وویل چې ګوند یې وار لمخه په بلدیاتی حکومتونو کې د ضلعو د حکومتونو ختمولو پر ضد عدالت کې درخواست ورکړی دی.
مونږ پارټۍ کې بده باندې لکه مرکزي سیاسي کمیټې کوم ډسکشن شوی او صوبایي لیول باندې بحث شوی دی او مونږ عدالت ته هم تللي وو چې ګورنمنټ دی ختم کړی دا هم لکه وایلیشن دی د آرټیکل 140A کدی د الیکشن اشاره یې نه ونګه
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو آئینی مدعا د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده او د 2018 کال د ټاکنو د قانون له مخه په 160 ورځو کې نوې ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي. خو د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي سویل احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نهې په ورځ د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې یوه غونډه په پېښور کې وشوه چې پکې د بلدیاتو د صوبایي ادارې چارواکو ته په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ہدایات ورکل شول.
الیکشن کمیشن کی یو کیس اوم دے دی حوالے سره دا ڈیلی ولی دی یا تقریبا دی سکن پنځه پاتې راسه کمې دی چې هغه پر کول نه صوبایي حکومت لا نو که اغه دی میاشتې چلمه نه کړه غالبا دای ورکړي دا سټ وی لوکل گورنمنٹ بلدیات کې د صوبې کندې هغه با کدا غری دا ویلي چې دا کمې چې کوم سر من سره د کوم کوم پوری ځان په لیول باندې دی نو هغه به مونږه تر سره کولو کوشش کوو.
خو بل خو د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت چیزدی تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون سازي په وروستو مرحلو کې ده او د روان کال په جون یا جولای میاشت کې صوبایي حکومت بلدیاتی ټاکنو لپاره چمتو ده.
ډیسیژن اغست دی د روجې نه پس جون جولای کې ان شاء الله تعالی امید ده چې مونږ تیار یو الیکشن کو خو دیکھیے اصل چیز دا ڈیلیمیٹیشن تے واغا اسپیشلی چکم دا فاٹا کم مرج ایریا دا اوی کی جی دا ڈیلیمیٹیشن ایشو دا دا چی اس پر غلط لانا دا شروع او دا با کئی الیکشن کمیشن نو الیکشن کمیشن چکلم ڈیلیمیٹیشن پروسس مکمل کی نو مونگا دیتا تیار ہو چونکہ مونگا غواڑو چی دا ٹول پروسس پہ یو وقت بندی ہوشی مونگا انشاءاللہ جون جولائی کوشش کو جو الیکشن وشي د ویلج کونسل یا د نایبرهود الیکشن وشي.
خود جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې حکومت د ویلج کونسل او ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کول غواړي چې د په خبره د منلو وړ نه ده. د په خبره په جمهوریت هیوادونو کې ټاکنې په جماعتي بنیادونو کول ریښتونه جمهوریت ته
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غلم مشال ریډیو خوري او زو د کورمه پرلور په کورمه کې د تعلیم عامول او زیاتول لپاره هلته د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په نوم د ځوانانو تنظیم یو مهم یا کمپاین پیل کړی دی. دا مهم به تریوی میاشت پورې جاری وي. د تنظیم غړي وایي د دوی هدف دا دی چې هلته زیات شمیر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. بلخوا ځایي اوسیدونکو او مدني فعالانو په ولس کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې زیاتولو د دې مهم ستاینه کړې ده. په دې اړه نور حال د طارق اورکزی په راپور کې واوري.
یاد کمپاین د تنظیم غړو په داسې وخت کې پیل کړی چې هغلته په اپریل کې په سکولونو کې د ماشومانو نوي داخلې کیدونکې دي. د تنظیم مشر محمد ادریس وایي دوی تر اوسه د تعلیم په اړه یو شمېر معلوماتي سیمینارونه وکړل او د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکولو لپاره هغلته سهولتونه وربرابر کړل.
نو هغه بچیان چې هغه څه غربت د وجې یا د فیس د پیسو نه لرلو د وجې یا د قلم کتاب نه اخیستلو د وجې هغه سکولونو ته نشي تللی. نو مونږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ چې دی دا مونږ خپل طرف نه وغه بس تعلیم د پوره سکول ته بوزو.
د تنظیم مشر په خبره په بره کورما کې هغه سیمه د دوی په ترجیحاتو کې دي کمه چې افغانستان پولیس سره لګیدلې دي ځکه چې په هغه کې د نورو په مقابله کې سکولونو ته ماشومانو د تلو او هغلته خلکو د تعلیم حاصلېدو کچا ډیره کمه ده. بلخوا د پړچم کني اوسیدونکو او مدني فعال محمد سلیم ورغزه د تنظیم غړو شکریا ده کوي او وايي هغلته ماشومانو ته د ښه تربيت او تعلیم ضرورت دی خو لا بده مرغه چې هغوی ته هغه شان توجه نه دور کړي.
دا ډیره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ دا سوچ لري چې ما سره سره زم تعلیم وکوم د الهیکم تعلیم افتا شي د خلکم تعلیم افتا شي.
په کورما کې د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن پر نامه د ځوانانو دغه تنظیم دوه کال وړاندې د خپل هلو ځلو آغاز کړي چې په خپل وسه تر اوسه یو شمېر تعلیمي کمپاینونه د چلولو نه علاوه په سوبونو بېوزله او غریب زده کوونکو سره امداد او هغوی ته مفت زده کړي اور روزانی ورکڑی دی. طارق اورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
از مجاغ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شئ چې د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای شئ. د غرمې 12 بجې سپه امیر ساحل به د مهم خبرونو لنډي وړاندې کړي.
افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15,000 طالب بندیانو خوشی کولو بهیر پیل شي. زلمی خلجزاد بیگان وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشی کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرولي فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشی کولو عمل پیلېږي او پاتې زندانیان به له طالبانو سره د خبرو په دوران کې په پړاوونو کې آزادوي. په پیښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام وکړي. په پرونی جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمک لاندې بمونو پاکولو، د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د مارچ پر 15 به بله جرګه د کړنلار ټاکي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. هلته د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیگا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنطین 4 مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې مشر ډاکټر طارق حیات پرون ویلي چې پر تورخم هم هر ورځ له افغانستانه ورغلي کسان معاینه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ پخوانی نوماندې هیلري کلینټن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه غونډې ته ویل د پوځیانو وتل باید د طالبان له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلي وي. او امریکا پر ایران غږ کړی دی چې سمدستي پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه زندانیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګان وخته په بیان کې ویل چې که کوم زندانی امریکایي وګړی د کورونا وایرس له وجې مړ شو نو واشنګټن به ایرانی رژیم ذمهوار ګرځوي او پرېکنده غبرګون بښي.
خاورې دي چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره 19 تر رسیدلې ده چې پکې د زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې سره ده. وفاقي او صوبایي حکومتونو د وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره خپل کوششونه شروع کړي دي، خو دې باوجود په ملک کې د کورونا وایرس نه د متاثره مریضانو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. ورسپانه لیکي د چین نه وروسته د وایرس په تیزۍ سره د نړۍ د سلو نه زیاتو ملکونو کې خور شوی دی او د وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره هم د 1,00,000 نه اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي په لومړۍ ورځو کې په پاکستان کې د دې وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره څه خاص کوششونه نه کېدل، خو وروسته د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا سره سره سند او بلوچستان حکومتونو د وایرس مخه نیولو لپاره کوششونه شروع کړل، خو پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر حکومتونه اوس هم هغه شان کوششونه نه کوي کم چې پکار دي. ورسپانه لیکي دا وخت پاکستان ته د یو داسې مشر ضرورت دی چې هغه د صوبو اعلی وزیرانو سره سره د ټولو ګوندونو مشران یو ځای ته راجمع کړي او په ګډه سره د دې حالاتو مقابله وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله لخوا بیل بیل د صدر په حیث سوګند پورته کولو وروسته په یاد ملک کې سیاسي بحران نور هم زیات شوی دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د رسنیو تر مخه عبدالله په کابینه کې د 60% نمائندګۍ غوښتنه کړې ده، کومه چې د اشرف غنی لخوا رد کړې شوې ده. ورسپانه لیکي داسې نشي کېدی چې په یو ملک کې دوه اولس مشران وي. په افغانستان کې روان د سیاسي تاوتریخوالي که زر تر زره څه حل راونه ویسته شو نو حالات نور هم خرابی طرف ته تللی شي. امریکا دې تر هغه وخت خپل فوج د افغانستان نه نو باسي تر څو چې د دې معاملاتو څه مستقل حل نه وی راويسته. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ شوی په امن معاهده عمل شروع کړی شوی دی او افغان حکومت بعد د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشی کول پیلوي. د سره سره امریکا به د افغانستان خپل فوج هم کموي. ورسپانه لیکي په راتلونکو څو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات شروع کیدونکې دي، د کم لپاره چې ضروری ده چې ډومبې د افغانستان کې سیاسي تاوتریخوالی ختم کړي شي نو امریکا له دې لړ کې خپل کردار لوبول پکار دي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس لیکي د صحت نړیوال ادارې د تیر ګل په ورځ ویلي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس خطر ډیر رښتینی دی او دا خطر له پامه نسی غورځول کېدای. بلخوا ورلد پالیټیک سروي ویلي کې د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د افغانستان او سیمې د امن په خاطر پاکستان په دغه عمل کې رښتونې همکاري وشي. د دوغ دوار مقالو مهم برخې له فرخنده اساس څخه واوري.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې اقتصادي تاوانونه مخته راغلي دي. په ډیرو هیوادونو کې مارکیټونه راپریوتي، کاروبارونه درېدلي، د تیلو بیې غورځېدلي او د ایټلي په شمالي سیمو کې په میلیونونو خلک ګیر پاتې شوي دي. ای پی خبری اجانس لیکي دغه وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان مړه شوي دي او د یو شمېر هیوادونو پروازونه او د خپلو وګړو تګ راتګ محدوده کړي. په ډیرو ځایونو کې کارخانې بندې کړل شوي دي. د موسیقۍ په پروګرامونو او د لوبو په مقابلو هم بندیزونه لګول شوي دي. په نړۍ کې په لکونو خلک په بیلابیلو هیوادونو کې کرنتین کړل شوي دي. دا ویره هم ده چې په روانو ورځو کې به د دغه وایرس له وجې نور کسان هم متاثر کیږي او د نورو هیوادونو اقتصاد به هم متاثر کیږي. د 1991 کال د خلیج جنگ وروسته دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د تیلو بیې د حد پورې راټیټ شوي دي. په نړۍ کې د خراب اقتصادي صورتحال ته په کتو سره د تیر ګل ورځې ته تور ورځ ورکړل شوه. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو لیکي اوس چې د امریکا او افغان طالبانو منته سولې تړون لاسلیک شو او د دغه لمخې با په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې پیلېږي. نو دا پوښتنه هم ډېره مهمه ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په خاصه توګه پاکستان به په دغه عمل کې څه رول لوبوي. دا پوښتنه پر دې هم ډېره مهمه ده چې پاکستان هغو طالب مشرانو ته پټنځایونه ورکړي وو چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو عسکرو بریدونه ترسره کول. که څه هم پاکستان دغه تورونه ردوي، خو د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په خبرو او یو تړون په رسیدو کې مرسته کړې ده. د پاکستان رول پر دې هم مهم دی چې د طالبانو ځینې مهم مشران یې د خبرو میز ته حاضر کړل. په 2013 کال کې د پاکستان حکومت ملا برادر خوشی چې په کراچۍ کې قید وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ملا برادر په دوحا کې د طالبانو د یو مشر په توګه حاضر شو او د سولې تړون یې هم لاسلیک کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشي کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په ایران کې له دې وایرس تر 290 زیات کسان مړ شوي دي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 8000 ډیر کسان اخته شوي دي. خو د خبری اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړ کېدو ارقام تر دې زیات دي. په دې اړه نور حال سالم احمد سالی راکوي.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او 1000 بندیان خوشي کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور شو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سه‌شنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید-19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي په کې تشخیص شوې وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 10 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 908 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات شي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوا تما په ځین کې دار په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
از موږ غلا مشال رادیو خاوري مشال رادیو تاسو لپاره د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي. د امریکا د ولسمشری په خواني کاندید وای د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید شدي ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نسی کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني تېر یک شنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلام شروع پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي. په دې اړه نور حال صالح محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه دا خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید ښځې داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته سي د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او ښځې حاشیې ته ولاړې سي ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کله چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل دا به ګران وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي د موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلامشورو پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 3 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پریکړه ونه سي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او یو ځل بیا راځو د پاکستان پر لور. په نړۍ کې د وسلو د راکړې ورکړې په اړه خپور شوی یو تازه رپورټ لیکي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر 11 نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. په رپورټ کې راغلی چې پاکستان په تیرې یوه لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین څخه اخیستې دي. چین په نړۍ کې د زیات وسلو خرڅونکو په هیوادونو کې پر 5 نمبر دی. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې د امن نړیوال څیړنیز مرکز د مارچ پر لسمه په یو ریپورت کې د نړۍ د هغو هیوادونو یادونه کړې ده چې زیاتې وسلې اخلي او خرڅوي. په ریپورت کې ویل شوي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یولسم نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. ریپورت لیکي چې پاکستان په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین څخه اخیستې دي، کوم چې په نړۍ کې پنځم می زیاتې وسلې خرڅوونکی هیواد دی. پاکستان له 2010 څخه تر 2014 کاله په درآمد کړو وسلو کې 50% له چین څخه اخیستې وي، خو دا شمیره له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله 83% ته ورسېده. ریپورت زیاتوي چې د پاکستان لخوا د وسلو په درآمدولو کې د کمی وجه دا ده چې امریکا پرې د پوځي مرستو بندولو پریکړه وکړه. امریکا له 2010 کال تر 2014 کال پاکستان ته 30% وسلې ورکولې، خو له 2015 کال بیا تر 2019 کال دا شمیره یوازې 4.1 تر ټیټه سوه. پاکستان له 2015 کال تر 2019 له اروپایي ټولنې وسلې اخیستې او په عین وخت کې له ترکیې څخه هم د وسلو اخیستل زیات کړل. په ریپورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند په اړه لیکل شوی چې دا هیواد په تیرو 15 کالو کې د نړۍ دویم هیواد و چې زیاتې وسلې اخیستې دي. څیړنې په ډاګه کړې ده چې پاکستان او هند د تیر په څیر په 2019 کال کې پر یو بل په کړو بریدونو کې هغه وسلې استعمال کړې وې چې له بهاره یې اخیستې وې. د ریپورت په لیکنه پاکستان هغه هیلیکاپټر استعمال کړی وی چې له چین څخه یې اخیستې وي او انجن یې د روس جوړې وي، او جنگي الوتکې یې بیا هغه وی چې له امریکا یې اخیستې وي. هند بیا استعمال کړی جنگي الوتکې له فرانس او روس څخه اخیستې وي، خو ګایډډ بمونه یې بیا له اسرائیل او سویډن څخه اخیستې وو. ریپورت لیکي چې په نړۍ کې زیاته وسله خرڅوونکي له لسیزو راهیسې هند او پاکستان ته وسلې ورکوي. که څه هم هند او پاکستان اراده لري چې ټولې درنې وسلې په خپل جوړ کړي، خو لا هم د دې لپاره د یادو وسلو پر درآمدولو تکیه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ ملازمین د تیرو درو اونیو راهیسې په اړتال دي، او له حکومت د خپلې تنخواګانې د نور حکومتي ادارو د ملازمینو د تنخواګانو د برابرولو غوښتنه کوي. د ملازمینو د مارچ له 2 نیټې راهیسې قلم چوړ یعنی قلم پرېږدي هړتال شروع کړی دی، او د یادې نیټې څخه وړاندې دوی تر 12 ورځو پورې د غرمې 12 څخه تر 12 بجو پورې د خزانه وزارت مخې ته علامتي هړتال هم کوي. خو د خزانه وزارت ویاند وایي بجټ د کموالي له وجې وزارت یو مخصوص حد پورې د سیکریټریټ ملازمینو په تنخواو کې اضافه ته تیار دي، خو ملازمین د 100% اضافه غوښتنه کوي، کوم چې ممکن نه ده. په دې اړه نور حال احمد الله راکوي.
دا په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ د ملازمینو آوازونه دي. دوی د تیرو دریو اونو راهیسې په هړتال دي، او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دي هم د نورو حکومتي ادارو د ملازمینو برابر کړي. مسز عتیق نومي د سیکریټریټ ایوي ملازمې د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ایوان صدر، پارلمان، سینټ، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ او اف بی آر نه علاوه په اسلام آباد کې د یو شمېر نورو سرکاري ادارو د ملازمینو تنخواګانې د سیکریټریټ د ملازمینو د تنخواګانو نه ډېرې زیاتې دي، نو دوی ځکه دا احتجاج شروع کړی چې د ټولو تنخواګانې دي یو برابر کړشی.
موږ اس نه غواړو سویدا چې موږ تنخوا باقی تمام ادارو دی طرح برابر دی کی، لایک پولیس شو، ایف آئی اے شو، ایف بی آر شو، سپریم کورٹ شو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شو. موږ کم تنخوا دا دے کے موږ گزارا نہ کیگی، سو موږ صرف دا مطالبہ دا چې پلیز موږ تنخوا برابر کئ.
د مارچ لدوی منیټی راه سے دی سرکاری ملازمینو قلم چوڑ ہڑتال شروع کړي دے. د یاد نیټی نوڑان دے تر 12 ورځو پوری دی ملازمینو هر ورځ د گرمی 12 نه تر 12 بجو پوری با د خزانه وزارت مخیتا علامتی ہڑتال کو د کورونو چارو وزارت یو کارکون کے محمد الیاس چدد احتجاج مشری ہم کوی مشال ریڈیو تویل پدویم پڑاو کی قلم چوڑ ہڑتال شروع کڑے او کبیا ہم گختنے او نمنل شوے نو ڈیر زر بعد دوی د سیکریٹریٹ ٹولی مرکزی دروازو تا تالے وا چوی او ہت سوک ببیا کار کولو تا نپریک دی
مون پتیر 25 تاریخ بنے دل دو تاریخ ڈیڈ لائن ورکلو کی زون تنخواہ دے د نور سرکاری ملازمین چ کم ددی خواص خمس دی داغی برابر کڑے شی د دو تاریخ پورے ددی سر دی عمل رانو مون اس پر قلم چور ہڑتال یو دے دوران کی د سیکریٹری فائنانس سر دم د مشران ملاقات شو سیکریٹری فائنانس او ویلی چ مون سرا بجٹ نشتا ہے خود افسوس خبر دادا چ دی احوائی تنخواہ گانو کی 155% اضافہ ہو کا زما سوال دادی چ د احوائی د تنخواہ گانو د پارا دا بجٹ چرت نہ رہو
پاک سیکریٹریٹ چ پکے د خزانے داخلہ قانون او انصاف سیفران او د اوبو او بجلی نه علاوہ د زیاتره وزارتونو دفتری دی د ملازمینو شمیره هم په زرګونو کې جوړیږي مشال ریډیو چکله د خزانی وزارت ویان عمر حمید سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق لا تماس ونیولو نو نوموړي په مختصر توګه وویل د بجټ کموالی لوجه وزارت یو مخصوص حد پورې د سیکریټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ته تیار دي خو ملازمین د 0% اضافه غوښتنه کوي کوم چې ممکن نه ده
د مشال ریډیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غل مشال ریډیو خبري شنن کی وای په خیبر پښتونخوا همدارس په ټول پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي په دې اړه اندېښنې زیات سوي چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راوتل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي هم درې خطرونه ته په کتو د بنیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل مځکه یو ځنګل جوړ کړی دی دی وای د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي فرخندی اسد د نقاب خان پر دې هڅو یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبای حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامی ټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلی اوسیدونکي دی او دغه پر نږدې 2.5 کینال سمکه یو ځنګل جوړ کړی لمشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانی د ونو بوټو کرلو سره شوق وو نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسنه جوړیږي خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی
وتری تور زما دې طرف تر ځان ډیر زیات وو چې دغه به مو کرل دا سبزې مبزې به په ثوابه کې چې مونږ نو پردوزو ویلو کې به ما بندای او ګلونه یو شی بل شی دا کرل نو یا به مې زیدا سي شاړو کته او به مې وار کو هغه کې به مې دا سيزونه کرل کدوان او دا نو دا می ذهنی تور یو دغه زما هم دغه خیال او هغه وخت د خلکو خیال بل سو زما خو په ذهن کې شک نو چې زه څه کول غواړم په څه طریقې کول غواړم هغه باندې به انتها پیسې هم خرچ شوې دي په سوونو خلکو به کار کوو ډیلی ویجز باندې بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې لپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلې دی پیسې به وجه خرچ کوي اوس هم وایي
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی وو بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې وو دا د دغه په لار کې دی د کمې ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نه ځمکه ده نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل جوړ ولو سره بدا غوبو دا واټر ټیبل مینټیني پاغي کې 100 دغه شوی د کامیابی
او 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندې لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونکړي
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دور هم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او دا ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اخلي نه دی پکار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم و چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته خپل تعلیم جاری وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکي زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختار کولو یا اټومیټک کولو سپیشلیسټ دی، او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمېر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
درمانیم پا خوبنو عدد نایم دنازونو پا دل